با سرقت خبرها رسیدیم به پایان مجله خبری. همکار محمد تکل به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. بفرمایید.
در ازیت مننه کوم زرگونه جان قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی له برطانوي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته په مانچستر ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د لوبې لیدو ته ولاړ شي. لنډه خبری برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جګپړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې د ګډون لپاره په روسیه کې دی او متحدو ایالاتو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر دوو ټانکر کښتیو حملې ایران کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ایران د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ استازو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې په خپله شپږمه څلور اړخیزه غونډه کې وکړي او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره په پراختیایي چارو کې مرسته وکړي څو افغانان په راتلونکي کې بې ځایه کېدو ته اړ نه شي. په دې غونډه کې چې د افغان مهاجرینو د ملاتړ او بیرته ستنېدو پر ستراتیژۍ د بحث لپاره جوړه شوې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخي، د پاکستان د سرحدونو، کشمیر او شمالي سیمو د چارو وزیر شهریار خان اپریدي، د ایران د کورنیو چارو وزیر حسین زلفقاری او د کډوالو د لوی کمشنری د آسیا پاسیفیک د سیمه ایز دفتر رئیس اندریکا راتواتی ګډون کړی و. ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې لا هم 2 میلیونه افغان کډوال پکې اوسیږي. تاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د روسیې د بشقرستان جمهوریت په مرکز اوفا کې د جګپړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د نړۍ پر امنیتي مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملی افغانستان قرار است که روز سه شنبه
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په پام کې لري چې د سه شنبه په ورځ د نږدې سلو هیوادونو د جګپړو امنیتي استازو په غونډه کې چې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون او وینا وکړي. مسکو په دې وروستیو کې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د دوو غونډو کوربتوب کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د می په 28مه د مسکو په دوهمه غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن له انګلستان سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو د مانچستر ښار په اولد ترافورد لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم د دې مسابقې لیدو ته ولاړ شي. د افغان لوبډلې تیز بالر آفتاب عالم لوبغاړي ته د ولسمشر ورتګ هڅونکی بولي.
ان شاء الله موږ خو خپل لوبه کوو او لسمشر سیرازی او هغه به نور هم تشویق لپاره موږ لپاره ښه شي خو موږ خپل محنت او کوشش کوو چې ښه لوبه وکړو.
افغانستان خپل تیرې څلور لوبې استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او جنوبی افریقا ته بایللې دي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د امریکا متحدو ایالاتو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر دوو ټانکر کښتیو حملې ایران کړې دي. په دې ترڅ کې د امریکا پاوځ پرون دوشنبه هغه تازه تصویر خپره کړل چې د ایران لخوا پر دوو ټانکر کښتیو د برید ادعا تاییدوي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یوې هلیکوپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایرانی پوځیان له یوې جاپانۍ کښتۍ څخه د یو ناچاودي ماین د استلو په حال کې خی ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. همدارس پینټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله به منځني ختیځ ته نور زر تنه سرتیري واستوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شنهان وویل د سرتیري به د سمندري هوایی او ځمکنیو ګواښونو پر وړاندې د دفاع دنده ولري. اروپای ټولنې د منځنۍ آسیا لپاره یو نوې ستراتیژي تصویب کړې ده. اوایي د دې نوې صنعت هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ټینګ او دوامدار مشارکت رامنځته شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له دې ستراتیژۍ سره یو ځای به په راتلونکو کلونو کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي ټولنې د تماسونو لپاره د پالیسۍ یو نوی چوکاټ جوړ کړي. د بهرنیو چارو وزیرانو په 2001 کال کې د اروپایي ټولنې د لومړنۍ ستراتیژۍ له تصویب وروسته له دې ټولنې سره د منځنۍ آسیا د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د اړیکو د پیاوړتیا هرکلی وکړ. او د پاکستان ستره محکمه وایي په دماغي ناروغۍ د یو اخته بندي اعدامېدل یې ځنډولی دي. دغه بندي چې غلام عباس نومیږي او د بشري حقونو د فشارونو په نتیجه کې د اعدام مخه نیول شوې 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاکستان د سترې محکمې ویان شاهد کمبویو پرون وویل چې سترې محکمې د غلام عباس د اعدام سزا تر بل حکم پورې ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې 16 کلن عباس به په 2006 کال کې د چاقو په ګزار نو د خپل یو گاونډي د وژلو په جرم نن دار تخیجول کیږي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم ټولنه چې د اعدام د سزا پر ضد هڅه کوي او د عباس د نه اعدام په خاطر یې د خلکو لاسلیکونه ټول کړي دي وایي چې عباس ذهني او عصبي ناروغي لري. د یو اټکل له مخې په پاکستان کې 4600 کسان د اعدام سزا ته انتظار دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي چې د فرهنګي او ادبي مسایلو په اړه بحثونو ته د خبرونه ځانګړې ده. خو له هغه مخکې د دې لنډه خبرې برخه تاسو وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یکشنبه په ورځ برتانیا ته تللی، نن د مانچستر ښار په اولډ ترافورد لوبغالی کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو د مسابقې لیدو ته ورځي. ښاغلي غنی پرون د برتانیا له صدر اعظم تیریزا می او یو شمیر نورو چارواکو سره ولیدل. د دواړو خواوو له لیدنو کتنو وروسته برتانیا له افغانستان سره د 215 میلیون ډالرو معادل بشري مرستو اعلان وکړ. د موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
بریتانیا پرون وروسته لدې چې د دې هیواد صدر اعظم یا نورو چارواکو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لندن کې وکتل، له افغانستان سره د 170 میلیون پاوندو په ارزش بشري مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر روري ستیوارت په لندن کې وویل په افغانستان کې بشري مرستې ته شدیده اړتیا ده. د زیاته کړه جګړې او سختې وچکالۍ په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي او دوی سختې طبي مرستې ته اړتیا لري. له همدې کبله بریتانیا د خوراکي موادو، اوبو او د پولیو د واکسین په شمول ابتدایي طبي مرستې مهیا کوي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی سمیم عارف چې له ښاغلي غنی سره د بریتانیا په سفر کې ملګری دی، آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می له افغانستان سره د بریتانیا د بشري مرستو ترڅنګ پر یو لړ نورو مسئلو هم خبري وکړې.
د انتخاباتو پروسه کې د نظارت برخه کې افغانستان انتخاباتي نهادونو سره مرسته، د افغانستان ځواکونو سره د بریتانیا حکومت د مرستې تداوم، په سیمایز اتصال کې افغانستان سره همکاري کول او ځینې نور موضوعات چې په دې حق له بحثونه شوي دي، ترڅو د برتانی حکومت وکول شي هغه کم تاثیر چې په نړیوالو سیمایز کچه لري هغه استفاده په سیمایز اجماع کې د افغانستان پر سوله افغانستان حکومت او دولت سره مرسته وکړي.
د افغانستان ولسمشر لس ورځې وروسته پاکستان ته ځي چې له بریتانیا سره نږدې اړیکې لري او یو شمېر افغان کارپوهان فکر کوي چې ولسمشر غنی به له بریتانیا وغواړي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې پاکستان د افغانستان په سوله کې رول لوبولو ته وهڅوي. د ولسمشر غنی ویندوی سمیم عارف په دې اړه وویل چې د افغانستان ولسمشر د بریتانیا له صدر اعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې پر پاکستان د بریتانیا پر نفوذ هم خبرې وکړې. د تیر کال وچکالۍ د افغانستان د خلکو پر اقتصاد خورا منفي اغیز کړی دی. د دغو وچکالیو له کبله په لکونو خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره اړ شوي چې نورو سیمو ته ولیږدي، خو په نورو سیمو کې هم څه نشي موندلی. خان چې د کورنۍ له 15 غړیو سره کابل ته لیږدېدلی وایي چې په پلازمینه کې هم د کار د کموالي له کبله د خپلو ماشومانو ګیډې نشي مړولی.
زما د وسې خو نه کېږي، زه چې کله یو کار وکړم یا 200 ګټم یا 100 ګټم پوه شوې، خو هغه باندې ماشومان باندې مصرف کوم، هغه کله وګړي د شکل یا مړه کله شپه راسې نه وي ویدشي پیدا نشي ډوډۍ.
ماشومه سهر چې د خپل تر په کور کې اوسي وایي چې د کاکا اولادونه زیات دي او ډیر ځلې خواړه نه ورسیږي.
کاکا مې چې کلام نه درای چی مچې کلام نشه شما شما شنو مې بینه باز زیاتو مشتک داره باز به من نه میرس.
د بریتانیا د نړیوالی پراختیا وزارت وایي اټکل کیږي چې 1.5 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو اونیس پروګرام د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستای مطلب چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه دا وړاندې کیږي. ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره هیلو او د طالبانو له لورې د راتلونکو اندېښنو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري اندېښنې او په همدې حال کې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هیلې راژوندې کړې دي. په مقاله کې راغلي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسېدونکي تل دې سیمې ته ورتلونکو ته هغه ځایونه ورښکاره کوي چې د طالبانو په حملو کې زیان لیدلی. د حملې په 2015 او نورې په افغانستان کې د جګړې له میدانه د امریکایي سرتیرو په بشپړ وتلو وروسته سوي وي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې د ځواکونو د وتلو خبرې او له طالبانو سره مذاکرات وي خوا ته هیلې زیاتې کړي او بل لور ته اندېښنې زیاته کړي چې شاید طالبان یو ځل بیا په هلمند غوندي ولایتونو کې د جګړې په میدان کې پیاوړي سي. سټارز اند سټرایپس لیکلي هیلي ستا چې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات په دوحه کې یوه نتیجه ولري. ورځپاڼې د سیاسي چارو یوه کارپوه وحید مجدله قوله لیکلي امریکایانو پریکړه کړې چې طالبانو ته یو شمېر امتیازات ورکړي چې له اوسني وضعیت راووځي. د مقالې په بله برخه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو وضعیت ته پام سوی دی. د امریکا د پراختیا په انسټیټیوټ کې وڅېړونکي اشلی جکسن سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د لشکرګاه ښار د باندې د افغان ځواکونو د اډې په 2 متره کې د طالبانو بیرغ لیدل کېږي، نو خلک په دې باور دي چې سخت دریځ به اخر واک ته رسیږي. د جکسن په وینا دا فکر نه کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو خلک له طالبانو سره موافق وي، خو د دې څېړونکو په باور خلک له ناچارۍ اوسني وضعیت ته تسلیم شوي دي. د کاناډا خپرندوی ادارې یا سی بی سی په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره د کارکونکو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقالې د یو افغان کاناډایي محمد امین کیسه لیکلې چې په 2016 کال کې له ټورانټو څخه د ژبې او کلتور په برخه کې د کاناډایي ځواکونو د سلاکار په توګه افغانستان ته تللی وو. کله چې محمد امین افغانستان ته ولېږل سو، کار یې یوازې د یوه کال لپاره و، خو د کاناډا نظامي ماموریت 15 کلن سو او د دې اوږدې جګړې له کبله امین لکه نور ډېر خلک په ژور خپګان اخته سو. خو مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې امین د ملکي په توګه افغانستان ته تللی و، نه د نظامي په توګه. کله چې د په کاناډا کې د درملنې لپاره مراجعه وکړه، ورته وویل سول چې د روغتیا بیمه یې نسته، ځکه د دندې د پیل په لومړیو 3 میاشتو کې بیمه نه وه غوښتې. سی بی سی په دې مقاله کې لیکلي چې افغانستان ته لېږل سوي ملکیان یوازې له نظامیانو سره په خطر کې شریک دي، خو امتیازات یوازې د نظامیانو لپاره دي. مقاله د کاناډا د ملي امنیت ادارې د ویان له قوله لیکلي چې کاناډا په افغانستان کې د نظامی ماموریت لپاره اویا کلتوري سلاکاران استخدام کړي وو او فدرال اداره د روغتیا له ادارې سره کار کوي چې د امین غوندې کسانو ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ آزادی رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې نننۍ غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي ده. په هنر جاج کې له لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس برې زه کوم چې هر امتحان کې به زه نمره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه اصلي عمر واورئ.
پوهنتون مې لوسته، مطلب لسانس یم، غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واورئ. دا څه وایي؟ توبه وباسه، کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي، ته یې څنګه بدلوي؟ کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دي، مارغان دي د جنت د ماخامونو دی وګی دي، سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب وی پریګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړی او د ادبی فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرف په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړی. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلي دي. تیر اونۍ د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو او خدمت ته په کتو نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خواهی هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې پاړه راپور لري.
د تل پسیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولې. خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری خو چې د خپل نکړ ما تعالی پردای و نه را خپل نکړ ما اسلام آباد د خپل لمبل لمبا کې یو څه چې وکانه پر کابل نکړ ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا شور و مکړي یاران ویده دي او چیراوي خو راوي خنشي مینا.
شاعران، لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنی شوی، خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته ویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي، او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي. لنن څخه شاوخوا لس کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایا د هندي انجنیرانو په وسیله سروې کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي، او د بندونو رغېدو سره به 1.5 میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی را رسیدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوڑم صاب در تماخم گرزم در سرا خانه دوران شجوگی گرزم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صاب در تماخم گرزم در سرا خانه دوران شجوگی
پوره چلویخت کال وشول چی افغان هنرمند احمد ظاهر لدی نړی کوچیدله، خو هنری لا هم ژوند دی. کتا سی د کابل زوړ خار کی ګرځي خامخابه د احمد ظاهر سندری واوري، که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ نو حتمی به د احمد ظاهر سندری تری واوري، او کچيري د شپې په کابل خار کی په پخوانی او ټیکسیانو کې سفر کوي نو خامخابه حل ته هم د احمد ظاهر سندری واوري. داغ لنن پوره سلویخت کال وړاندې د جوزا په سلرويشتمه د تل لپاره غلې شو. په افغانستان کې به داسې ډیر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نوی اوریدل او یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډیر هنرمندان وي چې لمرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تشته. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دای د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلرويشتمه په 1325 لمریز کال په کابل کې زیږیدل. احمد ظاهر خپل لومړنۍ سندره په حبیبی علی سکی ویلي، او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته یې لوړ تحصیلات وکړل، او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه، او د خپل وخت یو له مشهورترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبې سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره څلوېښت کاله وړاندې په 1955 کال د جوزا په څلرویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دوله نارسی در ما هم زره رسی دوله نارسی در حرف نگفت و سخنی ناشنی در حرف نگفت و سخنی
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم، چټکیا، همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د جشن د شاندار منزلو لپاره مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پورز د خوست مرکز اولسوالی د فرهنګیان پګرون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه پامه کتابتون کې جوړه شوی و په دې هم خبرې وشوه چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خبرېدونکي غازی جریدې د خبرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک مؤسسې استاد نجیب الله واثق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کلنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فریدو یې بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعات و کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول و چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي به دلته شتون لري. یو وخت نه وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعات و کلتور ریاست ته به دوی ته به مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یوه ټولې زریمه کده وه چې د فرهنګ اداره د کلتوري چارو د ښه تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګر وایي په تیرو 1908 کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپله رابطه جوړه کړي. زاهد شاه انګار زیاتوي د خوستی او فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي. نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزی مجلې سل کاله پر کېږي، نو کچېرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبرۍ کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبایو صبرۍ ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چای تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالی شیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، ښه ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري، مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دي په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې پنو رسنیو کې خبره کوي.
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښ د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي بورډ جوړولو په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړې کیږي. په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی، خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی، کومې ستونزې شته، د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعدالله فطرت په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
نو فطرت صاحب، تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلی دي، که چیرته یو ځوان ژباړونکی غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان دپاره کتاب غوره کړي چې کوم کتاب وژباړي، د هغه دپاره هغه لومړني اقدامات څه دي، څه باید وکړي؟
د اوسني وخت کې خصوصا د تیرو 14-15 کلونو کې ژباړ ته ډیر کار شو په افغانستان کې. اختیار خبره ده چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انتونو کې تدریسوي پښتو برخه کې، دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه داسې لرل چې هغه زمونږ د فکری ویښتابه د پاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د پاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شان د لوړېدا د پاره مؤثر وي، هغه موږ کم لرل. ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرل، او هغه شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف چاپول. خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دی ته مخه کړل چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترینه ګټه واخلي. ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي، نه ټولنه کولی شي، نه فرد کولی شي. مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو، مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلي دي، مونږ تاسو چې دا تدریس کوو، دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی. مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو. زه خپله مثلا یو خدا سی وی چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپله انتخاب ہے چې ډیر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې او ټولنه ته اړتیا وي. ځینې کتابونه درته بیا د خپرندوی ټولنې والا هم درکوي چې ام د محتوا په لحاظ ښه یو هم هغوی ته یو ډول بزنس سوداګرۍ په لحاظ باندې. زموږ ډیرو ځوانانو په سیاسي، تاریخي، ارواپوهنیزه برخه کې، په ادبي برخه کې، په دې برخو کې ډیر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل. زما خپل شخصي نظر دا دی چې که هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یوې بلې ژبې نه، انګلیسي نه، ایراني ژبې نه، مثلا د اردو ژبې نه، د هرې ژبې نه، چې دی پرې ښه حاکم وي، داسې کتاب چې هم یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو، باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي د نه استفاده وکړي، چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناول نه چاپي، خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه و. اگر که ناول که یو څو خپله لیکلی شي دا ډېر ښه دی، خو که ژباړو وي نو هغه خوند به هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی، هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ را ژباړو، ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي دلته را کاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغې ته رښتیا هم اړتیا وه، او هغوی ته د موضوع په لحاظ، هغوی ته د ټولنې په لحاظ، هغوی ته د دې مملکت په لحاظ، د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده.
سره د سربېره پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی، باید راوژباړل شي، نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده؟ مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړه وکړي؟
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي، زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري، که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې کوې، که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې، روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې، ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د هماغه هغه خبرې راواخلې او دلته هماغه لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي. نه، د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو، کلماتو، مثلا ډېر داسې محاورې، متلونه، کلمې دغه ژبې چې دي، مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو، زمونږ به د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ یې ورته پښتو متلونه لرو، هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو.
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته هماغه
دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته، زمونږ د یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهون اشتباه یا هغه همداسې لکه په اردو کې اصطلاح ده دال مې کچھ کالا ہے کنه، وایي اوړو کې شګه ده، هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله، ما فکر وکړم چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله کنه، ویل په دال کې تور څه شی دی،
او کټ مټ راش باړلې
ته لفظي ترجمه شوی و کنه، لکه دا ته بیا رواني کې نه کته
کله هغه بزې دا کارولې چې وړو کې شګه ده،
دې سړی وړو کې شګه ده، ځکه دا خبره غلطه وکړه کنه، د جمله رواني دله په تخنیکی لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي، تحتي لفظي زه خپله تحتي لفظي نه شم کولی. بعضې وخت کېدای شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي، بعضې وخت کېدای شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهوم افاده کېده، خلکو ته وړاندې کی. هغه معنا دا ده چې د یو چا پاړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه لوستله. لیکوال خپل کتاب لوسته کار چا ژباړل او چې ختم کړی ویلي چې داسې کتاب ما لیکل او دا سړی اوس دا زما کتاب دی. د سړی ویل زه پوه نه شوم په دې باندې که نه ځکه دغسې موضوع باندې ما
غنم ژباړل
ما کتاب لیکل او دې موضوع باندې که نه ما ژباړه بیا د لوستل
ویل
چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکلی ما نه ویل هغه خپل هم غلط شو چې هغه زما څخه دا د څه ژباړلی دی که نه لکه ده بیخي هغه نه راغلی شي. تحتیلازي ترجمه چې ده استاد هغه بیا نو تاسو په دې باندې بهتر پوهېږي هغه بیا معلومیږي لوستل کېږم نه روان هم نه
وي تنګیږي کله چې مطالعه کوي ډېر سخت
کتاب ته چې د ژباړې کتاب لولې ته پوهېږي چې فکر نه کوي چې دا به ژباړل شوی که څوک در په کتاب پوښتي هغه هغه روانه ژباړه ده چې تا هېڅ پرېنه دي تر اخره پورې که نه او دوه درې صفحې چې ته ولولې او تحتیلازي ترجمه شوي ته دستي پوهېږي ځکه بند بند دي الفاظ صحیح نه یاد شوي پښتو کې چې کوم الفاظ باید هغې دپاره توري باید وکارول شي محاورې وکارول شي هغه جمله بندي وشي هغه سمه نه شي.
دغه مسلکیتوب پکې څومره مهم دی؟ مثلا یو سړی د حقوقو مسلکي شخص هغه که ژباړه کوي د حقوقو یو مسلکي کتاب راوژباړي او که د طب والی د طب کتاب دې راوژباړي اکثره ځینې داسې دي چې هغه مسلک پورې اړوند نه دي. مثلا یو کس د ادبیات والا دی هغه د طب کتاب راژباړي دا څومره زیان رسوي ژباړي ته؟
په ژباړه کې بیا تر ټولو مهم فکتور چې دی هغه مسلکیتوب دی. په مسلکي لحاظ باندې مثلا ځکه اوس حقوق او سیاسي علوم لوستي دي زما چې زه کوم کې ژبې نه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصیږي او زه ترې مفهوم اخیستلی شم خو ژباړم یې نه. مثلا تا د طب خبره وکړله که زه اوس یو طبي کتاب پیدا کړم او ژباړم شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه یې هوبهو ترجمه کړم او روانه جمله دې نه جوړه کړم. ولې مسلکي لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زه نشم کولی چې هغه سې روان یو جمله بندي کړم څه خل چې په هغه مسلک کې په کار دي. زه خپله که سیاسي کتاب یې ډېر روانه ژباړه کولی شم ولې که د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکړي زه یې جمله بندي نشم کولی زه یې صحیح ژباړلی نشم. زموږ ډېرو لیکوالو دا کار کړی دی د نورو مسلکونو انتخاب یې کړی دی هېڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګي که نه لازم هم نه ده چې وشي باید یعنی که د دې دپاره چې مثلا که څوک وایي چې کتاب مې چاپ شي خلکو ته ورسېږي چې یو کتاب خاوند شم ښه خبره نه ده
خدا ده چې مسلک پورې
خدا ده چې ځکه ته په مسلک باندې حاکم یې اوس ته د ژبپوهنې استاد یې تا ته د ژبپوهنې کتاب په هغه ژبه چې ته پې حاکم بهرنۍ ژبه پیدا شي ته ډېر روان ترجمه کوي نسبت مانه نسبت یو سیاست پوه نه نسبت یو زراعت پوه نه نسبت یو د طب ډاکټر نه زموږ طب ډاکټران چې دي مثلا د طبابت نه مخکې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړې ده کله چې ته طب یې ولوسته د هغې نه وروسته نو که دی اوس د طب په کتابونو باندې کار وکړي وی ژباړي د ده ژبه ځکه هم لیکوال دی ورسره پخوانه هم هلته مسلک شو دا د طبي کتاب یو ښه ژباړه کولی شي. خو که یو بل سړی لکه ما غوندې څوک د طب او د زراعت او د انجینرۍ چې هغه اصطلاحات دي د هغې خپل د هغې خپل فارمولې دي مثلا د هغې خپل الفاظ دي د هغې خپل کلمات دي بیخي جلا دی زموږ د ادبیاتو دې شیانو بیخي جلا دی. نو زما په نظر باندې دا دی چې که مسلک سره ډېر خوند لګوه کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنې ته وه او ستا مسلک نه نو پکار ده چې مسلکي سړي ته ورکړي چې هغه مسلک کې بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخکوم مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زموږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زموږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولانه خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر ښه د انجینرۍ کتابونه یې وژباړل زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل زراعت ته طبنه چې فارغ شول ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل طبابت ته راوړل. ډېره مننه.
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مخترک او سټوډیو ته راغلی. پوښتنه مور سره کوم چې تاند
خو زه پیژنم د یو لیکوال د یو شاعر د یو ژباړون کې په توګه پیژنم. هغه چې زموږ نور اوریدونکي دي او دا اوس زموږ غږ اوري، هغوی ته تان څنګه ور معرفي کوئ؟
ډیره مننه استاده. تان یو دیرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لره پښتونخوا باجوړ کې، او لومړنی او ثانوي زده کړې مال ته مې وکړلې، او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته، او لومړي ځل دپاره ما حس کړه چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نه شو راتلی، مونږ د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړم شروع کړل. لومړی ځل دپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولنې، او د هماغې ټولنې په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تان صاحب، مخکې له دې چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای، هغه وخت کې تاسې لیک کوو که نه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد. هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دې ځای ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به مې هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ولا د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل اپ هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې هم ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل کړه، ولې دې پیل کړه؟ مونږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق هم مومین هم د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم معلومه داسې داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې. او چې زه د سټیج نه راکښته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغې راوروسته
لمغې وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسې خوشباړې ډېرې کړې دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې تورته نور تخلیقات دی. کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دی کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپلې پنځونه مې استاد شپږ اثر دی، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو ګټل ناول، شین ستورې، زندۍ، خزما دادای مرک دا لانا چاپ دی، او شعری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښځه مینه او ژوند دا چاپ دی، او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه و چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاد یون را ته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
ښه زموږ اورېدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تاند صاحب شعر واوري
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینې سرابونه دي مخونه دي او سترګې اننګې شونډې څوایي سترګې اننګې شونډې څوایي دا خو کتابونه دي
مخونه
دي او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي
تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي
تاند زیارتونه دي مخونه دي واه ستاسو په یاد زما ډیر نه دي زده
ډیر مننه تانسب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د یوې شپې واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نور برخو کې هم د شاه ولی مدرس دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوښ باړه پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سي معنی ير دي استاد ټول 50 اثر دي
ښه تاسو په دغه برخه کې باقاعده زده کړې وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونډ واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما خو مخکې ویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې اردو ژبه باندې زه ډیر لاس بره زکوم چې هر امتحان کې وزا علوم را پکې راتلم اردو مې خوښېدله ځکه دې اردو د الفاظ شو د خوګواله دغه لکه د زینې پښتو ژبه خوګه شاعري چې دغه سي ډیر خوګواله لري اما غو چې زما په ډیره علاقه پیدا شوله او د ماغه برکت دي چې دغه مر کتابونه مې ته راوښ پړل
او اردو ژبه مې لیک کړه ده
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کو په د حمزه باغوند کله چې پښتو تر اوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته تصدر کړل او ته پښتو ته تصور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل استاد او د سیال سپ سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل هغه وخت په لمنت نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپار ویل نه لور می لورې نشتا لورګان خو ورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړ دمه راته ویل دړه می تخلص را او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه و چې چادری به سر نه لری کول او چپړی به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلی دی او خې به خور ډکی یو جوړ چشمه وی چې غازی سیال سی وی چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر دی دمره واسنه کې چې هغه بدل کی نو پورتو مال پورتانو مال استرا نه کړ ما پورتو له د خپل واسي چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړ نه او خدای دې هغه ورځ راولي چې دا مو چې څلې کلی دی او څه وړلې دغه نه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګې استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسیږي ستي وخت شعوري شي بس دا زما د لپاره بیا ارزښت دي.
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده، کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دی، دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی. نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غوندې شي او زما نرسته دي زما اثر وساتي، دا د ټول پښتنو دي دا غوي په حق ده.
ډیر مننه. استاد ګل رحمان رحمانی په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعاتو ته پام کوي، ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او ل بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پی چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډ کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلي عمر څوکاله نه یې میرمنې وخندل، نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې نه پوهیږم، څوکاله نه وي چې واده دې وکړ دا هم نه درته وایم، حتی ماته هم، هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنی زوی هم لري؟ هو، ډیر زیرک او تکړه هلک دی، راتلونکي ته یې ډیره هیله من یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سا کال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله، ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه، خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم، غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوئ؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو، سره د دې چې همزولی وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو، همدا سه کال یې ورسره واده وکړ. ښه، نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده، خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورس کې څو ساعته بې ځایه خبرې کوي، چا نه کوله، ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به څو کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه، نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه، دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې، په 30 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی. او هو رښتیا، زوی دې اوس 12 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوږد عمر دې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړه کړې چې ډیر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند ژواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړې چې ډیر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم و ملو راورو.
ما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها د خزي خوارکۍ له شونډ والوته مسکا سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها د خزي خوارکۍ له شونډ والوته مسکا په شان د هوا توا چې وزي له جنته بالښت یې تکیه وشول ډار راوچته شپګلونو ته یې وښکارېده شپږ طرف ته ویره له هرې یوې ماشومې د ښادۍ شیبه شوه هیره د پلار په دې ناڅاپه غوسه ټولې هکې پکې د مور ملالې سترګې له رڼو اوښکو نه ډکې سړی لکه طوفان وو دوی نری پاڼې د ولې له یوې بلې غېږې ویراتاوې رېږدېدلې سړی په غوسه نیسي له مرۍ ځینې مېرمنه مېرمنې یې نیولې د زولۍ خپله لمنه سړی دې لمنې ته مې وګوره ما پرېږده تیاره په کور کې مه راوله سپینه رڼا پرېږده اخر کومه خطا کومه ګناه کومه نادوده چې سور اور د غضب دې راتاو شوی له وجوده سړی په غوسه وویل چې مه کوه خبرې ترخی په ما لګیږي کوي هم ګوړې شکرې بدبختي چې دا هر ځل اولاد زیږوي لور وي اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ تا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي که لور وي او که زوی وي د الله له خوا ډالۍ دي مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي سړی په مخ ور وویشته څپیړه د غضب وی پرېږده فلسفې دي راته مخه یا ادب دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور سلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان په مخ کې د سړي و ناشنا غوند جهان سلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان په مخ کې د سړي و ناشنا غوند جهان هم وګه ده هم تګه نو بشته نه مړی په فوی زولنی دی په لاسونو کې کړی د اور سمندرونه په چپو دی په غوغا وی دروازې دی سره ټول خوا په خوا سړی روان کړي ملایکو د دوزخ په تنځي ورتوي چې شی هډونه بده یخ اوله دروازه ای ورته پرانیسته چې درومه اوله دروازه ای ورته پرانیسته چې درومه کډیر لتند مرینو لپی لپی لمبی شومه سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه اخیستی یې لا نو د دوزخ په لو دوه ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غېږې تا او ښکلې کړ پر ټنډه ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه دا چیرې کېدای نه شي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله را ساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیدارانې په جنگ کې پاتې راغلې د ماشومې قهرمانې درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه سړي به وګټله خو ملایکو ته وګرانه ومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی، ومه لوری نشتا، خوار و زار و ران و بیجار دی، په چغو په سلګو دی، په ژړا په واویلا دی، اوښته د دوزخ په میر غضب شان بلا دی. دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي، بس یم به جنتی کمې پیدا ومه لور شي. سحر دے خوږ ازان په ترنم باندې روان دے، سړی له درانه خوب را ویښ شوی حق حیران دے، میرمن او شپږ لوڼی له خوب کړي بیداری، له دوو سترګو سپینې اوښکې څاڅي داری داری، په ډیرې عاجزۍ غواړي له ټولو نه بخښنه، میرمن ته وایي ښکلي زرغونه دې شلمنه، پښې ښایسته لور لکه د سرو ګلونو ونه، کوبه یې د جنت د مرغکۍ غوندې پالنه، د ښکلو جنتي لوڼو په مینه نه مړیږي، سړی لا سړی شو سړی توپ باندې پوهیږي.